درنه خوګو اوریدونکو السلام علیکم از ایوب خاورین یم د امریکا غږ د نن ماقام د خبرو اترو په خبرونه کې دا اونۍ افغانستان باندې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د امریکا غږ خبري اعلان او ستاسي په خدمت کې یو په دې اونۍ کې په افغانستان کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ځنګړي استاد او طالبانو ترمنځ په دوحه کې رواني خبري اتري د موضوعاتو سرلیکونه وو او تر ټولو مهمه موضوع همدا و چې د افغانستان لخوا خبرګونونه او هلته روانو خبرو اترو کې د دوو ورځو ځنډ نه وروسته نن یو ځل بیا هلته خبري شوې دي او په دې اړه به وروستي معلومات د په کابل کې د رحیم ګل څاروان څخه واخلو. همداسې یو بل خوشلونکی خبر په کندهار او شاوخوا سیمو کې کندهار او هلمند دواړو ولایتونو کې سیلابونه یا د ورښتونو له امله دومره ډېرې اوبه راغلي چې د دې د تر لسو ډېر افغانان مړه شوي دي او ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي. د دې د ژغورنې د وروستیو هڅو په اړه به د عزیز الله پوپل څخه د کندهار کې زموږ خبریال وروستی حال راکړي او همداسې نور ګڼ شمېر خبریالان او به هم د دې اونۍ افغانستان د پیښو په اړه زموږ استاد سره خبرې وکړي. دوو خبریالان مو په لیکه کې دي، رحیم ګل څاروان او عزیز الله پیپل. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. ټلیفون ښه ده د سیلاب له امله پوپل صاحب؟ ټلیفوني شبکې خو کار کوي څارو، انټرنیټ کار نه کوو کله چې زموږ د تلویزیون دپاره په کار وي.
حکومتی اداراتو آزاد اداراتو غیر دولتی ادارو نو په صورت عموم سره انټرنیټ خو نو اوس د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ګرځېدلې او کله چې بیا کار ونه کړي نو طبیعي خبره ده خلک د دې ستونزو سره مخامخ کېږي.
پوپل صاحب، تاسو په واقعي کې واسي یا تاسو پوپل صاحب تاسو په لیکه کې واسي یا تاسو سره د سیلاب مفصل حال درنه اخلو چې دغه اوبه له کومې خوا راغلي او په کومې سیمې ډېرې لاندې کړې دي او وروستی وضعیت څنګه ده په دې حال درنه اخلو. خو څاروان صاحب ته هم ښه راغلاست وایم. څاروان صاحب، په کابل کې هم واوره پرون ورېدله، نن شته، که څنګه وضعیت ده؟
مننه خاورین صاحب، سلامونه. او نن هم په کابل کې واوره ده، دا اوس هم په کابل کې واوره اوریږي. نن نه یوازې په کابل کې، د افغانستان په ډېرو برخو کې واورې اورېدي. وروستیو ورښتونو هم هیلې پیدا کړې دي چې اوبه ورسره ډېرې شي او د دې تر څنګ ځینې ستونزې هم ځینو خلکو ته پیدا کړې دي. په ځینو مرکزي ولایتونو نه ښار ته چې کابل سره وصل دي، د هغوی ترافیکي ستونزې ورته پیدا کړې.
سیلابونو اوبو په اړه د دې خپرونې ډېره برخه مو ورته ځانګړې کړې ده په دې غږیږو. خو په پیل کې ستاسو یو بل راپور د افغانستان د سولې د هڅو په اړه، د افغانستان د حکومت نن یو اعلان کړی ده چې د سولې د مرکچی پلاوی پراخوي یا نور غړي زیاتوي، په دې اړه ستاسو یو رپورټ اورو او بیا تاسو او اوریدونکي موږ تاسو ټول به د دې اونۍ افغانستان په اړه خبرو ته ادامه ورکوو. رپور اوریدو ته مرابولم.
له دوه ورځنی وقفې وروسته نن یو ور بیا د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د مذاکراتي ټیم له لوري په دوحه کې د سولې خبرې له سره پیل شوې دي. د قطر د ناسې تعقیبونکي خبريال اسد وحیدی وایي چې د امریکایي پلاوی لخوا دوه د اوربان او حکومت سره د مخامخ خبرو موضوعات مطرح شوي او طالبان ښایي په اوربان موافقه وکړي خو له حکومت سره په خبرو سم نه دي موافق.
لومړۍ مسله کې دوی تقریبا تر ډېره پرمختګ وکړ، دا چې بهرني ځواکونه به په یو کال کې افغانستان څخه وځي. امریکایانو دا مسله بیا مشروطه کړله یو دوه شرطونو سره. خو زه څومره فکر کوم د اوربند مسله کېږي، د امریکایي ځواکونو له اعلان سره به د اوربند مسله مطرح شي او طالبان به دا ومني. خو لا هم د افغان حکومت سره طالبان په خبرو کې پښه نیولې دي.
اسد وحیدی دا هم وایي چې امریکایي پلاوی په دوهمه موضوع کې هم ژور بحثونه کړي. طالبانو ورته ویلي چې د دې تضمین کوي چې افغانستان به د امریکا او د متحدینو په خلاف نه کارول کیږي.
امریکا وی سمه ده تاسو تضمین کوئ مگر که وکارول شوه یا د افغانستان څخه کوم برید په امریکا کې وشو یا په کوم بل هیواد کې وشو بیا به څه کوو؟ آیا امریکا به د هوایی حملې حق لري؟ آیا امریکا به د هوایی ځمکنیو عملیاتو حق لري؟
پخوانی طالب چارواکی مولوی اکبر آغا بیا وایي چې د طالبانو زیات فشار د مهالویش په اعلان دی
چې دا مهالویش معلوم شي نور موضوعګان ته لاسو دغه کیږي. هغه د خارجانو موضوع یا د قلزاد موضوع چې دی چې دی هغه وایي چې د اوربند موضوع ده یا نور دي مذاکرات دي هغه به خامخا کیږي.
بلورته ولسمشي ماڼۍ ویلي چې د سولې لپاره په مذاکراتي ټیم کې بدلون راځي او کار پر روان دی.
کار روی گسترش و توسعه
در مذاکراتی تیم په پراخېدو او لازم بدلونونو په اړه کار روان دی. له سیاسونو او نور قشرونو سره مشورې سوي. د دوی غوښتل سوي چې یو لیست ورته وسپارل سي تر څو د افغانستان حکومت دغه لیست پر وړاندې یو مستر تیم جوړ کړي تر څو مذاکرات پر مخ ولاړ سي.
په دوحه کې دا مذاکرات د پنجشنبې او جمعې په ورځو ځنډېدلي وو تر څو دواړه لوري په خپلو منځو کې مشورې وکړي. نن او سبا به دا مذاکرات جریان ولري.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم سکرتري د ولسوالۍ
نه. تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
درنو خوږو اوریدونکو یو ځل بیا خبرونی ته خره خلاص ته دغونی افغانستان تاسو رپورت واوریدو. په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو اترو په اړه د افغانستان حکومت اعلان کړی چې خپل مرکچی پلاوی پراخوي یعنی نور غړي ورزیاتوي. او دا معایا دا دغه ځانګړي استازي د زلمی خلیلزاد د غوښتنې سره سم چې هغوی یو د ډیر افغان شموله هیئت غوښتنه کړې وه څو اونۍ وړاندې ویلي وو. او که دا د طالبانو د غوښتنې په اساس کیږي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د افغانستان د حکومت من حیث د نماینده حکومت په توګه خبري ورسره نه کوي بلکې د افغانانو سره خبري کوي، نو په دغه نوي هیئت کې د جوړښت په اړه رحیم ګل څاروان رپورټ مو واورید. اوس را سره په ټلیفون کې هم دی څاروان صاحب. د دې هیئت د پراخولو یا د مرکچی پلاوی د غړو د زیاتولو په اړه تاسو نور څه اوریدلی دي؟ آیا په دې هیئت کې د حکومت نه د باندې خلکو د اضافه کولو کې په مشخص توګه وایو د هغو خلکو چې په ماسکو کې د طالبانو سره خبرې وکړې، د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او همداسې د زاخلوال عمر زاخلوال او حکمت کرزي نومونه یادیږي، تاسو څه اوریدلی دي چې په دې کې څوک اضافه کیږي او دغه هیئت به څومره پراخ سي او آیا دوی دوحې ته د سفر دپاره چمتووالی نیسي؟ مهرباني.
اور څه به د نور جزئیات په اړه باندې نسته، خو نن چې ولسمشري ماڼۍ سویل د ویل چې د سیاسيونو سره چې په دې کې د دوی اشاره ټول د سیاسي احزاب او ګوندونو او سیاسي مشران دوی او مختلف قشرونه چې البته حکومت دې ورسته چې د مختلفو اړخونو سره سلا مشورې هم کوي، د دوی نه لیست غوښته ده چې دغه لیست به دوی ورته ترتیبوي او دغه لیست به په دغه مذاکراتي ټیم کې به دوی ور اضافه کوي. یعنې دغه ټیم به تر ډېره پورې د سیاسيونو له لوري د معرفي کېدونکو کسانو نه جوړ وي. د نومونو په اړه باندې لا اوس پورې ډېر زیات بحث نه دی شوی، دا موضوع تقریبا یو څه نوی ده. په دې معنی چې ټول منتظر دي چې دا د سبا او یا په دې اونۍ کې چې د امریکایي پلاوی او د طالبان ترمنځ په دوحه کې کوم مذاکرات دي پر دو باندې موضوعات چیرته رسیږي. څه شی چې د نن نږدې هغه سرچینې چې طالبان او د امریکایي پلاوی ترمنځ مذاکرات لري، له هغوی مو اورېدل چې طالبان اوسه پورې م افغان حکومت سره د خبرو وړاندیز ته خو نه ده کړی، موافق نه دي. او دوی وینا دا ده چې طالبان د سیاسي احزابو ګوندونو سره او هغه سي چې هغه د حکومت او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ګډ مذاکراتي ټیم دوی سره خبرو ته آمادګي لري. د خلیزاد وروستی ټویټ هم دې ته اشاره کوله چې کابل کې دې ته یو کار روان ده. ډیر زیات جزئیات نشته، فقط اردوم به ویلی دي چې کار په دې په دې اړه باندې جریان لري او مشورې هم دوام لري.
دیره معنی نه رابشو د افغانستان دغه لکه څنګه چې تاسو وویل چې نور جزئیات نشته، موږ به په همدې ځای پریږدو چې جزئیات کله بیا جزئیات نور حکومت ورکړي، او یا د قطر نه موږ بیا خبر شو چې قطر ته څوک ورسېدل او هیئت د افغانانو هیئت هلته رسېدلې، او یا خبرې نو بیا به د هغه ځای نه خبرېږو. په هر صورت د افغانستان د بلې موضوع ته راځو، د سیلابونو او عزیز الله پوپل راسره په کرښه کې ده. عزیز الله پوپل صاحب، موږ خو چې څومره د اجتماعي رسنیو نه واورېدل او ګورو یا وینو یې په هغه کې په کندهار کې اوبه ډېرې وې، پرون ځینې کورونه نړېدلي دي او د خلکو د ژغورنې غږونه کېدل. تاسې موږ ته مفصل حال راکړئ چې دغه اوس وضعیت څنګه ده، او د اوبه د کومې خوا را ډېرې سوې، او خلک په کوم ځای کې بند دي او یا ژغورل شوي دي؟ مهرباني.
سلام تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته دوهم ځل بیا هم سلام. دقیقا ډېر زیات سیلابونه چې کندهار کې راغلي دي، د کندهار ښار په شمالي برخه د لو والی ساحه چې دا تقریبا د کندهار ښار دوه ناحیې په بر کې نیسي، ډېر تلفات په دغه ساحه کې رامنځته شوي دي. البته تر ډېرو پورې دا د مالي تاوانونه، او دغه راز د کندهار ښار په جنوبي څنډه کې د یخ کاریز په ساحه کې ډېرې سیلابي اوبه د استوګنې کورونو ته ننوتلې دي. په صورت کې عموم سره د کندهار د عامې روغتیا ریاست چې کوم رسمي احصائیه او لازم مخکې مشتراک کړه، د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم بوکلا راته وویل چې مجموعا کندهار کې 12 کسان د سیلابي اوبو د خاطر څخه دا مړ شوي دي، چې په دې کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. نو د تلفات ساحم لکه څنګه چې مې مخکې وویل، دغه د لوی علي ساحه ده، دغه راز د کندهار د دامان ولسوالي ده، او په ځمن کې د سپین بوزک ولسوالي ده. نو لا هم د ژغورنې ټیمونه د کندهار ښار په مختلفو ساحو کې توظیف دي، تر څو هغه کسان چې متضرر شوي دي هغه مسؤولو ساحو ته انتقال کړي. دغه راز نن د ورځې په جریان کې د کندهار د هوایي لیوا هلیکوپټر هم د ارغندا ولسوالۍ په ځینو هغو ساحو کې چلته کوچان کښې میشتې هغوی وژغورل، او د کندهار ښار هغه ساحو ته چې مخکې له مخکې د اضطرار کمیټې ورته مشخص کړي دي هغه ساحو ته انتقال کړل. دغه راز په پنجوایي ولسوالۍ کې هم سیلاب ځپلي په لسګونو کسان چې هغوی هم تر ډېره پورې کوچان دي هغوی را انتقال کړي دي. دغه راز د دې سره څنګ کې د کندهار نوي والي حیات الله حیات نن ماسپښین د اصرار د کمیټې او مجلس لودي، او د ولایت مطبوعاتي اعلامیه په دې کې وایي چې د مرسته کوونکو بنسټونو په شمول باندې دلته تیاری پر دې باندې روان دي چې څنګه دغه سیلاب ځپلو کسانو ته د بیړني کومکونه ورسول شي. کورونه دلته ډېر زیات تخریب شوي دي، اکثریت هغه ساحې چې ما مخکې یادې کړې لکه د کندهار ښار په کاریز بازار ساحه کې، او یا هم دغه د یخ کاریز ساحه ده، او په ځمن کې د لو والی ساحه ده. دلته ډېری کورونه خامه دي، او اکثریت هم هغه کسان چې د اطرافو څخه راغلي دي، هم د ناامن همجوارو ولایتو څخه راغلي دي، دا پکې دلته استوګن دي چې اقتصادي وضعیت یې هم چندان ښه نه دي، او د کور هغه هڅې چې وو هغه ګرځې دا د اوبو د خطر څخه متضرر شوي دي. له دې سره څنګ کې بله ډېره جدي مسله د کابل کندهار د لوی لارې تړل کېده وو، چې دا د تیرو دوو شپو راهیسې د زابل او د غزني په مربوطاتو کې پرله پسې واوره ووري، او ډېری هغه مسافر وړونکي بسان چې له کابل څخه د کندهار او یا هم د هرات پر لور باندې حرکت را شروع کړي وو د کابل څخه، دا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې بند پاتې دي، او دغه راز د غزني ولایت په ګیلان، مقر او ځینو نورو ساحو کې د دې لوی لارې پر سر پاتې دي، چې تر ډېره پورې د سړې هوا او په هوټلونو کې د امکاناتو د نشتون، یا هم د مسافرینو د تعداد د زیاتوالي، او د هوټلونو د کمبود خاطر څخه دلته یو ډول ویره ده چې خدای نه خسته دي، چې یو څه بشري تکلیف راوړي انسان ته. څو ورځې مخکې ما د زابل د امنیت د امیر سمنوال آصف توخي سره خبرې وکړې، هغه وویل چې پولیسو په دې کې ډېره لویه ونډه درلوده چې د زابل په مربوطاتو کې هغه ګیرپاته مسافر چې تقریبا د مسافرونکو بسانو مسافر دي، تر ډېره پورې دا یو ځینو ګرمو تودو ساحو ته انتقال کړي دي، چې په ساحه کې د عامو خلکو کورونه دي، د هغوی میوانخانې دي، کوچې دي، چې دا یو هغه کلتوري لحاظ باندې هم هر کور یوه کوټه لري. نو هغه محلي خلکو هم کومک کړي دي، د مسافرو ته ځای ورکړي دي، او په ځمن کې دلته په هوټلونو کې هم د مسافر ځای پر ځای شوي دي. خو عمده مشکل دا دی چې د ناملي خاطر هغه اوران او ویجار پلونه او پلچکونه په دغه ځای کې د سیلابي اوبو د راوتو د خاطر سره د موټران تګ راتګ نشي کولای. بیا کوچني موټر او یا هم د مسافرین کې بسان د دې د تګ راتګ توان نه لري نو هلته پاتې دي. نو دغه عمومي وضعیت
ډیره مننه په دې باندې دا اوریدونکو ټلیفونونه ما اخلو او تاسو چونکه په سیمه کې یاستی د هر طرف احوال مو راټول کړی دا تاسو به ورته ځوابونه مو ورکړی. څاروان صاحب د تاسو د لاري د بندش خبره وکړه په کومې لاري بندې سوي دي د کابل کندهار په لاره وضعیت څنګه ده او د سالنګونو خواته وضعیت څنګه ده؟
سالنګونه نن بیا بند ول ده پرون راځي چې کومه واوره ده واوره ډېره زیات ده سالنګ یو ځل بیا د ترافیک پر مخ باندې بند شوی د دې څنګه د مرکزی ولایتونو لارې هم کابل ته چې غځېدلې دي دا هم بند شوې دي د واورو د ډېره لامله. نور په مجموع کې ټرین لور ته لاره خو څه ده دومره ډېره واوره پکې نشته په مرکزی نقاط کې او د شمالي ولایتونو ته چې کابل ورغځېدلې دي لاری بندی
شوی دی. په کابل کې د ژغورنی او د حادثاتو نو وروسته د خلکو ته د کومک رسولو اداره څه دوی څه پلانونه لري او څه ویل دي چې په کومو ساحو کې ملي اردو چیرته برخه اخیستې ده؟ ملي اردو هم د خلکو د ژغورنی عملیات پیل کړي ول
تر اوسه پورې د بیړنی عمرس یا دغه د طبي پیښو سره چې کوم اداره ده او دا ډول د هوا پیژندنې دوی خو صرف سره اعلانې ورکړي دي چې په ولایتونو کې دغه ولایتونو کې واورو ورښت زیات دی باید خلک ځانونه وساتي تګ راتګ ورله سره. د سالنګ لاره معمولا په ژمي کې ډېره زیاته بندېږي او د لارې د پاکولو لپاره چې د برف کوچونه یا د واورې خویندې پکې ونیسي لارې له اخوا او له دې خوا نه تړل کېږي د ترافیکو پر مخ باندې بیا لاره د دې لخوا پاکېږي. د نور مرکزي ولایتونو لارې موقتا بندې شوې وي خو دغه واوره دا ځل په داسې حالت کې ده چې ډېر زر ویلې کېږي اوبه کېږي نو دغه هم سره مرسته کوي چې لارې بېرته زر پرانیستي.
په پر څه په د ژغورنې په عملیاتو کې کوم یو خو د ولسی خلکو او د کندهار د حکومت یا د والی تاسو خبره وکړه اما نورو ادارو هم برخه واخیستله چې د خلک له متضرر سیمو راوباسي او خوندي ځایونو ته ورسي؟ تاسو د افغانستان د ملي اردو یا د ملي امنیتي ځواکونو له کوم عملیاتو خبر سوي؟
بله دقیقا ما مخکې دوري وکړه چې په دې کې د امنیتي ادارو رول ډېر زیات د اغېزات او په مشخص ډول باندې د پولیسو تر څنګ د اردو د کندهار کې په اکثریت نقاطو کې اردو کومک کړی دي. مثلا د کندهار او سیمبول دکر مسیر باندې چې دغه شهره ده دلته نو دلته هم ډېر زیاته اوبه راغلې وې. د اردو کسانو کوشش کاوه چې په خپلو غاټو موټرو باندې پښې موټر کیبل کې او تر ځای پرې ورسي او دغه راز د پوج هلیکوپترو په ډېره پورې دا کومک وکړي چې د سیلاب ځپلو کسانو په ژغورنو د ژغورنې په عملیاتو کې برخه درلوده. نو د دې څنګ کې عام خلک خو نو هغوی تر ډېره پورې داسې په داوطلب شکل باندې تر اوسه پورې چې نن ماښام اکثریت خلک د دې وروسته خاطر څخه لکې تر تاثیر او اغېز لاندې وه هر یوه یو تکلیف درلودی چې یا به مثلا د کور څخه د باندې راوتل تر کوره پورې بېرته نه سوی رسېدلی په مخ کې مندونه وه یا رود و یا به اوبه دونه ډېر زیات راغلي وو. په کندهار ښار کې مثلا دلته په داخل د ښار کې د خواجه کې دا ساحه کې دلته ډېر زیاتې اوبه راغلي وي د ښار د ختیځ او د جنوب د طرف اعتماد در کړي وو دا سره پرې کړي وو. نو په سره چې عموم تر عام خلک ډېر نه وه اما امنیتي ادارې په مشخص ډول باندې اردو او پولیسو په دې کې فعال رول درلودی چې ولایتي د اصرار کمیټي هغوی ناسته وکړه هر یو ته خپلې وظیفې مشخص کړې مرسته کوونکي نهادونه بروسه له دوی سره دوی د خوراکي موادو او یا هم هغه نور ضروري د کور لوازم چې د هغوی په برابر ولي چې اوس به راتلونکي پلان جوړي اما بیرنۍ چې څه باید وسي یا څه باید څه وایي هغه پولیسو ته چې امکانات لري او یا هم اردو چې وسایل امکانات لري ولایتي اصرار کمیټې د داخلي وزارت پر اساس باندې پدې کې نن ډېر فعاله وو.
ډېر مننه عزیز الله پوپل په کندهار کې. ریمګل ساروان صاحب له تاسو څخه ډېر مننه کوم. په کابل کې وي او مختمو د ورستۍ ورښتونو د باران واوري او سیلابونو د خلکو د زیانمنو شو یو خلکو سره د مرستو په اړه معلومات راکړل. تاسو دواړو ډېر مننه کوم. درنو او خوږو اوریدونکو زموږ خبرونه ادامه لري. په دغه ورستۍ برخه کې به موږ د اوبو د مدیریت له یو متخصص سره خبرې کوو. په جرمني کې د ډاکټرا ماسل د افغانستان د اوبو په اړه څېړنې کړې دي. د پول تخنیک استاد وو او د اوبو یا د سیلابونو مشخصا د سیلابونو په اړه ماستری اخیستی وو. اوس د افغانستان د اوبو په اړه یو کتاب معلومات لري. د جرمني څخه د دغه ډاکټرا د محصل د سره په خبرونو کې د تاسو دغه څرګندونو ته دغه نظریو ته د اوریدو لپاره تاسو را بولم. زموږ خبرونه ادامه لري.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم سکرتري د ولسوالۍ نه.
تاسو نه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمته د ویني ډنګ سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619311. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190001.
محمد عاصم مایار په جرمنی کې د ډاکټرا څېړونکی یا محصل دی او د افغانستان د اوبو د مدیریت په چارو کې د زده کړې کوي. په خوانی زده کړې هم په همدې برخه کې دي. عاصم مایار صاحب ته خره خلاص وایم. مایار صاحب، تاسو د سیلابونو له حاله خبر شوی یاستی؟ افغانستان کې تر تیرې میاشتې پورې د افغانستان د وچکالۍ اندېښنې وي. دوه میاشتې مخکې زما ښه په یاد راپورونه ورکول، د ملګرو ملتونو اعلانونه کول چې په افغانستان کې د وچکالۍ اندېښنې دي، او نن بیا د ډېر ورښت له امله خلک زیانمن دي او له کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا څه وضعیت دی؟
وچکالی او همدارنګه سیلابونه دوه اتموسفیری فروسی دي چې په طبیعت کې هر وخت ممکن واقع شي. خو اصل هغه دا څه دی چې تیر کال وچکالی ډېره زیاته وه، نو په همدې اساس دولت کوشش کوه چې د راتلونکي د خطراتو د کموالي دپاره یو تدابیر ونیسي. دا اوس دپاره دا یو ستونزه ده په موقتي ډول خپله په طبیعي شکل حل شوې چې یو کال دوه کاله موږ ممکن وچکالی ونه لرو. خو په راتلونکي کې بیا هم د وچکالۍ خطر او احتمال شته، ځکه د افغانستان اقلیم داسې دی چې په هغه کې په هرو 15 تر 30 کالو کې حتما یو وچکالۍ پیښیږي، او هغه هم وچکالۍ هم معمولا 3 کاله دوام کوي. کله کله یوازې طالبانو په وخت کې، یا کله ندرتن دا وچکالۍ 15 کالو ته دوام کوي چې هغه ډېر تلفات پیښوي. نو په همدې اساس تېر کال دریم کال و د وچکالۍ، مخکې اول دوه کالونه کې لږ کمه وه، په دریم کال کې زیاته شوه. نو په همدې اساس سخت کال به بارانونه موږ ولرو، کافي اندازه وړاندوینې هم همدا ښیي. او خو بیا هم په راتلونکي کې د وچکالۍ احتمال شته. او کومې وړاندوینې چې ما کتلې دي هغه دا په ښیي چې په راتلونکي نوي ورځو پورې به موږ تقریبا هر هفته ورښت ولرو، او دا چې د پسرلي موسم دی، نو دا ورښت به طبیعتا د باران په شکل وي چې ممکن ډېر سیلابونه راشي. پخوانیو کلو کې هم موږ داسې کلونه درلودل چې په پسرلي کې ډېر سیلابونه راغلي دي. نو
افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه څېړنې کوي، څه سپارښتنه کوي او د دې سیلابونو د مخنیوي لپاره حکومت څه کولی شي؟ خلک له کومو سیمو ځان خوندي کولی شي؟ او د دغه اوبو آیا یوازې دا زیان رسوي او که دا څه ګټه هم رسیږي؟ بیا
ډېره مننه. بالکل بالکل، روغتونه ګټه لري. ګټه یې دا ده چې موږ سخت کال پسرلی وچکالي ونه لرو، په دې به موږ خپل للمي کښت ښه حاصل واخلو. مثال په توګه که درته ویم، د افغانستان د للمي کښت چې غنم دی هغه ته خلاص سره ځي، 15-15% غنم یې د للمي کښت ته خلاص سره ځي. نو دا یو ښه کال به وي د هغو دپاره چې موږ به ولرو. او همدارنګه نورې د اوبو فریمانی به هم وي. خو ممکن سیلابونه هم پیښ شي چې هغه زیانونه لري، او همدا د بشر مسؤلیت دی چې باید د دې تدابیرو لپاره لاس په کار شي. د
دې لپاره سپارښتنه شته هم دولت باید ځینې اقدامات وکړي هم خلک هم کوي شي تر څو د لزیانونو څخه ځان وساتي. مثلا دولت دا کولای شي چې د سیلابونو وړاندوینه په وخت سره خلکو ته ابلاغ کړي لکه څنګه چې په لاخوره کې شروع کړي ده، خو خلک هم باید دغه وړاندوینو ته متوجه وسي. کله چې وړاندوینه کېږي دوی باید پوه شي چې څومره سیلاب ممکن وشي او د سیلاب اړوند اقدامات وکړي، مثلا صحه تخلیه کې مثلا څاروي لغوه وباسي او همدارنګه د کچیر د سیلاب ممکن وي دوی کولی شي د کلي جومات په سطحه ټولنې جوړې کړي چې په هغه کې دوی په متحدانه ډول د سیلاب څخه هغه عاصف وزیر نقطې کولی شي خپله جوړې کړي، یا هم د دولتي پروګرامونو مثلا میثاق شهروندي شو یا بل پروګرام چې دغه څخه مالي ملاتړ په ترلاسه کولو د هغو دپاره اقدامات وکړي. او همدارنګه دولت بل سیستم هم په کار اچولی چې هغه د سیلابونو نقشې دي، خو متاسفانه ستونزه دلته ده چې د هغه څخه په نورو دولتي ادارو کې کار نه اخیستل کېږي. نو هیله ده چې دغه کار دولت لږ جدي ونیسي، ښاروالیو ته یې ورکړي. ښاروالۍ په ځایو کې چې سیل خطر دی هلته باید د کورنیو کورونو جوړولو مخنیوی وکړي. همدارنګه ځینې نور کارونه هم دي چې موږ کوشش کوو د سوشل میډیا د لارې هم کمپاین پیل کړی چې خلکو ته د سیلاب په اړه نو لازم پوهاوی ورکړو تر څو راتلونکي کې د تلفاتونو مخنیوي وشي. او هغه خلک چې مثلا سوشل میډیا ته لاسرسی نه لري کولای شي په تلویزیوني خبرونه کې داسې معلوماتي پکیجونه ورته جوړ شي تر څو دوی د سیلاب او د هغه د خطرونو څخه د مخنیوي لارې چارې زده کړي.
عاصم مایار صاحب، مایار صاحب، تاسو د خو موقتی یا د باران له امله سیلاب راغی و ستونزه به وي، خلک زیانمن شول، مړه شول، کیدای سی په یو هفته کې په میاشت کې دا وضعیت بیرته نورمال سی، اما په وخت مهال کې آیا د دغه اوبو د مدیریت لپاره د عامه اذهان داسې دي چې افغانان یا د افغانستان حکومت باید بندونه جوړ کړي؟ آیا د دې اوبو څخه هم په دې بندو کې استفاده کیدلی سی؟ د دغه اوبو لپاره هم کوچني او لوی بندونه کوي نو سیلابونه مخنیوی کیدلی سی؟
بالکل تاسو ښه نقطې ته اشاره وکړه چې لمخ پاتې و. اصل کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره او دا بندونه نه یوازې د برېښنا لپاره جوړیږي، بلکې دا علت هم ده چې سیلابونو مخنیوي هم کې اوبه په زیات وخت کې وساتي او په کم وخت کې راخوشي کړي. نو د بندونو اساسي نقش هم ده چې د سیلابونو او دا رقم پیښو څخه مخنیوي وکړي. دولت هم باید دا رقم بنسټیزو پروژو په جوړولو پیل وکړي، خو متاسفانه چې دغه به لږ ډېر وخت ونیسي. په اوس وخت کې موږ کولی شو به دغه موقتی تدابیر باندې ځان ژغورلی شي، ځکه پسرلی نږدې دی او کوم وړاندوینې چې شوي دي زه په کوم مطمئنه یم چې موږ به سږ کال سیلابونه ولرو. نو په دې اساس باندې خلکو ته دا پوهاوی هم لازم دی.
عاصم مایار صاحب،
باندې باید بندونه او همدارنګه ډایورژن یا مثلا چې اوبو ته انحراف ورکړي یو ځای بل خواته، دا شیان ډېر ضروري او اساسي دي.
مایار صاحب، د اوبو مدیریت په نړیواله سطح یو لوی بحث دی، دا د هیوادونو ترمنځ هم د کړکیچ باعث کیږي، هم هیوادونه په مشترک ډول په اوبو سرمایه گذاری کولی سي. د افغانستان د اوبو په اړه نړیوال څېړونکي او محققین د اوبو څه وایي چې د افغانستان د اوبو په اړه بالاخره باید څه وشي؟ ځکه د افغانستان خپل بودیجې نه خو موږ شاید لوی او ستر بندونه وای نشو جوړولی. د افغانستان د اوبو په اړه نړیوال آیا همکاري ته چمتووالی ښودلی سي، او که موږ د ګاونډیو سره دا کار مشترک باید وکړو؟
بالکل، دا څو برخې لري. یو دا دی چې مثلا که موږ چیرته په دې باندې پیل کوو باید له کوچنیو ساختمانونو او بندونو څخه پیل وکړو. لویو دپاره به یو څه ستونزمن کار دا وي چې هغه حوزې چې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ شریکې بلل کېږي، یا مثلا اوبه یو هیواد نه بل هیواد ته اوړي، دغه هیوادونه کې باید لومړی ګاونډي هیوادونه ترمنځ خپل تفاهم او ستونزه حل کړي، بیا کولی شي نړیوال په هغه کې یا نور هیوادونه په هغه کې سرمایه ګذاري وکړي. خو دولت کولی شي په ځینو خاصو مواردو کې قرضه ترلاسه کړي چې بعد غیر د نړیوالو ارګانونو څخه مثلا بانک جهانی او دا نورو نه قرضه ترلاسه کړي. خو یعنی
دغه کار باید وشي، باید وشي. عاصم مایار صاحب، دا د اوږدمهال پروژې باید کار رو باندې وسی، خو ډیر وخت به پینیسي. ډیره مننه کوم ستاسو د دې خپل قیمتي وخت مو راکړ، او په جرمنی کې د اوبو په چارو کې د مدیریت د دکترا محصل محمد عاصم مایار صاحب نظر تاسو واورید. در نو خو غوړیدونکو داونی افغانستان خبرونه پام دی زای پایتر سیګي تر بلی پورم پالاست.